ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د سر موضوع د بلوچستان په لک پاس کې په د بلوچستان نېشنل ګوند په مشر سردار اختر منګل هغه لاریون سره نږدې خودکشه دماکه وا چې پکې سزیان نه دی اوریدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. کتر پای را سره مل پاتې شي نو د سیمه او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. کومبه خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. پولیس وای په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې او قبایلي د لو لپاره اضافي پرمختیایي فنډونه منظور کړي. د ازادي اروپا رادیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوې ده. پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سره سیمې ته نږدې د لاریون په امنیت ساتلو ګمارل شو رداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه خو هغه چاودنه وکړه. که هم د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین رسنو ته ویلي چې په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ ثناءالله بلوس مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون دوه برسیرن ټپی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ د مارچ په 28مه له وټ سره څخه پیل شوی لاریون د کوټې په لور روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د بلوس یکجهتۍ کمیټه مشره ډاکټر ماهرنګ بلوس، سیمیدین بلوس او نورو نیول شوو کسان دې خوشي کړل شي. سردار اختر منګل بیګا د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورته ټولې لارې تړلې دي او ډزې پرې کړې دي. ده وویل چې دا رویه به دوی له خپلو غوښتنو پر شا نه کړي.
موږ دا پریکړه کړې چې نن شپه بدلته په سړک کیمپ ولګوو او په هغې کې به یې تېر کړو او د هر ضلع غړي دې د خپلو خلکو لپاره دلته کیمپونه ولګوي. سبا به موږ رسنیو سره خبرې کوو او بیا به پر مخ کې ځو.
بلخوا د بلوچستان حکومت تر اوسه د اختر منګل د سرګندونو په جواب کې سندې ویلي خو د مارچ په 28مه د صوبایي حکومت ویان شاهدرین په خبري غونډه کې وویل چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله حکومت د قانون یو سلسلور سلویختمه دفعه عملي کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده. د مارچ په 28مه د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پیښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3.3 اربع اضافي روپو منظوري ورکړل شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د قبایلي د لو د ترقۍ لپاره د 1095 میلیون روپو منظوري هم ورکړل شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د فنډونو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترکیاتی کارونه زر تر دره سر تر سول دی. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مارچ په 28مه وسلوالو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت څانګې یو کارکوونکی یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر په ډزو وجلې. د اعظم ورسک تاړې مشر عالمگیر مسید مشال لیرو ته وویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې وخت پر وخت ګردبندیز او د قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګېدو ورته مشکلات پیدا کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د مارچ په 28مه مشال لیرو ته چې په برا او کوز جنوبي وزیرستان کې انتظامیه کرفیو لګوي چې لامل یې د روژې په میاشت کې او د اختر په رانږدې کېدو سره دوی ته ډېر تکلیفونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مشال لیډیو ته وویل چې د امنیت له پلوه کرفیو لګول ډېر ضروري وي. د ازادي اروپا ریډیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. د ازادي اروپا ریډیو د مارچ په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته تصویب شوی فنډونه بیرته جاري شوي نه وي. د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې د ازادي اروپا ریډیو په ګډون د عامه خدماتو رسنیز شبکې ساري. د ادارې د مارچ په 15مه د ازادي اروپا ریډیو لپاره د کانګرس ځانګړي شوي فنډ ختمولو اعلان کړی. د آزادې اروپا راډیو د مارچ په 28مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی له یو ایس ای جی ایم څخه د رسمي تایید په تمه دي چې مرسته به ورته بحاله شي، خو د مارچ په 28مه یې په نوي بیان کې ویلي چې هغه فنډ لا نه دی ورکړل شوی. د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم لا په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا فنډ به کله جاری کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 اویا منډو ماتې ورکړه. بیګا په ترسره شوې لوبه کې نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړی او د 9 لوبغاړو په سر یې 324 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټوله لوبډله په 45 اوور کې د 221 اویا منډو له جوړولو سره آؤټ شول. د 3 ورځنیو لوبو دویمه هغه به د اپریل پر 2مه او دریمه به د اپریل په 5مه ترسره کیږي. تر دې قربا وړاندې نیوزیلینډ د 15 ورځو لوبو په لړۍ کې پاکستان ته په 104 ماتې ورکړې وه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د بلوچستان د مستونګ په لوک پاس سیمه کې د بلوچ نېشنل ګوند د لاریون پر مهال ځانمرګي بریت شوی دی. د دې حال بنیخ په نیغدر کو د دې ترڅنګ په کوز جنوبي وزیرستان کې یو میډیکل ټیکنیشن وجلې شوی.
د نوم حسین وو میډیکل ټیکنیشن وو. زما سره کوم بزور شي دي کونو زلي خل او د کومه څلور خل وو. دا ماشوم د جاموتینا سره یې ماول د یو کور ته راوول.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د رمضان پیکیج په نامه باندې خلکو ته مرستې ورکړې دي، خو اپوزیشن وایي چې دا ټولې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو لپاره ورکړي.
موږ دې ته د پی ټی آی ورکر پیکیج وایو نو بد بنئ، ځکه چې د دې لپاره د کوم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کړي.
د پرمختیايي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت فنډونه جاري کړي، خو یو روډ پکړه پکې عمده سي پاتې.
دا تقریبا 4 کاله وو شو چې د کړپی روډ اوس منګه خراب دی او دا د 4 کال نه بده باندې کار شروع دی.
او د بلوچستان د مستونګ نه نیخ پنیغه حال د پاره خپل همکار سره رابطه کوو چې کلم وصل شو تاسو ته حال درکو. د مشال تر څنګ شي او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړې دا مونږه هڅه کوو چې د بلوچستان په مستون کې کما ځانمرګي بریټ شوی دی داغي تازه حال نیخ پنی غدر کو. مونږ خپل همکار سره رابطه کوو چې هغه سره وصل شو، خو تر دا مهال پوري د سیګنلو د خرابې او د غلط کې د انټرنیټ د نه سہولتونو د وجې هغه سره د مونږ رابطه نه وصل کیږي. نو د دې د وجې نه تاسو ته به دا راپورټ وړاندې کوو. د خبرونه په هر برخه کې کوم غرابته وصل شو تاسو په بلوچستان د مستونګ حال نه خپني غدر کو. دا مهال تاسو پام د خبرونې په لور راګرځوم. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې انتظامی لخوا د روجې په میاشي ګرځبندۍ لګولو د دوی جون ستونز بن کړی دی. دوی وایي چې په بره او کوز وزیرستان کې د کرفیو په لګویدو دوی ته شکای سیمینا د اختر لپاره د سودا په کولو کې مشکلات دي. دوی وایي چې د سوردو لپاره د انتظامی لخوا د فیو سلسلو سلوختمه هم لګول شوې ده. انتظامی وایي چې د اختر ورځې په خیر خیریت تیرېدو په مقصد دغه دفع لګولې ده. نور حال اشتیاق مسید داول.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د انتظامیه چارواکي یې د رژې په میاشت کښې په سیمه کښې ګرز بندیز لګوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمې یو اوسیدونکی ویایي وزیرستان لوور ضلع شکی سیم یو مشر د گرز بندیز په وجه د خلک مشکلات په دارنگ بیانوي.
حکومت پاکستان بار بار دلی شکای وانا لدا کنگورم داغه علاقه و لونده علاقه که کرسی لگهی نو اچلا که مومنٹ می دیگه دی برا دی روڈینا باند کو دی مسیدی اپر وزیرستان که ما دو اکثر بدورینا اسپتالینا که چیزی پدلیر کستورینا دی داغه هم باند دی میز شکای هم بارینا بلرزا کرسی وا دی میز شکی سرا دی مسید دی خیصورا دی شراونگی او دا کور تا دی بیر لره لره علاقه نخر رودری می
مشال ریڈیو چبسیم اکشے گرز بندی اوپزیل اکشے دفاع یو سل سرور چلویش لگاولے پبارکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوب کشے و ویل
ضروری محفوظ
دے شکی سیم مشر حمزہ وزیر دے انتظامیہ لطرفہ دے اوشتم مارچنا تر پنزم اپریل پرا پا زیلاکشے دے یو سل سلور چلویش دفع لگاولے پا براکشے ویائی
ما دفع 144 دے نفذہ کردی دو بلکل شا خبر دو چی پا علاقہ کے توری شیشے گاڑی او چکی ما دو فائر بندی بندیز میں لگی دارا خبر خودی رے دے علاقی دی پر افائدہ مانے دی خود آسنا چی بس حکومتی اہلکار بھی دے گئے شیشے تورے بھی آگا لاسرا سر سر مسانی نہ ویسا گردیا کا پونا کی دی اب چار دو چھ دے عوام من نے کیم کے سما قانون لگو کبھی آگا دیتا ہاں پا چار دو چھ دے پا ظلم دے لگو کو خدا سے کن اقدامات چیز دے در دے بڑا دیا میزو خام مخا دے دے سارا تاون کی پا چار دو چھ عوام تاون ور سارا وکو او غیر ضروری چھ کی ما دو ڈزینا یا توری شیشے گاڑی یا نور دا سے ون ویلنگ
دے سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دا گوشتنا ہم وکڑا چھ پسیم اکشے دے پوز گاڑیوں تاک رو تاک پا وقت پا زیلوکشے دا یہ گرز بندیز نہ لگاوی او دا یہ ہم وویل چھ کچار واکیو یہ پا داغا رنگ پسیم اکشے یہ گرز بندیز لگاولی بیاو یہ دے ضلع اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او سنگ چی دا خبرونے پا پیل کی متاسطو ویل چی دا بلوچستان پا لوکپاس سیمه کی چی مستونگ سر نگدی دا بلوچستان نیشنل گوند لاریون دغل تروان دی مشری سردار اختر منگل کی چی دا دغل گوند مشر دی دغل تا نن دا داسی غرمی محال زان مرگی برید شوی او زمانگا همکار نیازلی پا دا و پر مختگونو نظر ساتی ستڑی مشن نیازلی که دارا تا وی چی د بلوچستان حکومت خدا دریز لري چې په دغه خودکشا دماکه کې یا ځانمرګي برید کې څه قسم ځاني زیان نه دی رسیدلی ستاسو معلومات څه دي تاسو په رابطه کې هلته څه حال دی د دې ځانمرګي برید نه پس
ډیره مننه چې نن غرمه دغه ځانمرګي برید هغه مهال شو کله چې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا چې کوم لاریون د کوټې په لوري روان دی او دا مهال هغه د مستونګ یعنی د کوټې نه په 1.5 کیلومتر لري لکپاس سره پولیسو چارواکو حکومتي انتظامیه ودرولې دي د تیری شپې راهسې هغه هلته کې دي غرمه په دا ځانمرګي برید شوې دي د دوی په وینا چې موږ د ساجد ترین چې د دو د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړی دی او بیا د هغوی سنا بلوچ سره زموږ خبرې وشوې نو هغوی دا وایي چې دا ځانمرګي برید هغه مهال شو کله چې د ګوند مشرانو دغه ګډونوالو ته وینا کولی او دغه تن هڅه وکړه چې دنده غونډې ته راشي یا د دوی مشران په نخ کړي خو د دوی د خپل امنیت لپاره چې کومارل شوی کم سیکورټی دا هغوی چې دغه تلاشي هغه ستانو دا دنتې وتښتید او په دې منځ کې هغه وچودو دوی دا تور پوری کړی چې د دوی لخوا د کوم وسلواله ډله خوا دوی ته کوم غاخونه نشتی خو حکومت هڅه کوي چې دوی ویروي او دوی د خپل خبرو په شا کې خو اختر منګل په خپل وینا کې بیا ویلي چې که حکومت هر څومره هم حسي وکړي دوی د خپل غوښتنو نه پښا کیږي.
نظر د دې تر څنګ د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین یو خدا خبره کړې ده چې په دې کې زیان نه دی شوی، خو بل دا خبره کړې ده چې زمونږ یو ډله د سردار اختر منګل سره د خبرو د پاره په لار و چې دا واقع یو شو. نو آیا د دوی د حکومت او د دغه لاریون د ګډونوالو یا د مشرانو په خپلو کې سره رابطه شته؟ د خبرو اترو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو دا خبره تایید کړې ده چې د حکومت لخوا یو پلاوی ورسره لږه شپه وړاندې لیدلی. د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ساجد ترین اډوکیټ په وینا چې په دغه ګوند کې ځنې حکومتي غړي او ځنې د اپوزیشن چې په بلوچستان اسمبلی کې دي هغوی راغلي د اختر منګل او نورو مشرانو سره لیدلی او دوی ورته خپل حق غوښتنې بیا تکرار کړي. دوی ورته ویلي چې د مارنګ بلوچستان سیمه دین بلوچستان په ګډون د بلوچستان یک جهتی کمیټې خزینه او نارینه غړي دي خوشی کړل شي رستو به دوی د دې ځنه خپل د احتجاجي پر لټ ختم کړي. دوی ورته ویلي چې حکومت هغوی نه خوشی کوي نو بیا دوی ته اجازه ورکړي او لار د خلاص کړي. دوی به کوټه خار ته خام خازي او التبا خپل احتجاجي لاریون یا پر لټ چي هغه په مخ کې بوزي. نو اوس دغه د پلاوی چې کوم دی دا بیرته کوټه ستستانه شوی دی او هغه بعد د بلوچستان وزیر اعلی او نورو چارواکو سره په دې خبري کوي او بیا امکان دا لري چې نن شپې د اختر منګل په مشرۍ یا د هغوی د ګوند مشرانو سره بیا په دې اړه باندې خبري وشي.
صحیح. نو دا محل دغه لاریون اوم دغل ته کې ناشته کنه دوی د کوټه په لور روان شوی دی
مجید بابر صاحب. دا محل تر اوسه پورې دا لاریون د مستونګ په لکپاس سیمه کې ودرولې شوې ده. دوی هلته په سړک او ګلچاپېره سیمو کې خیمه لګولې دي د تشپې راځي او دوی هلته کې موجود دي. امنیتي ځواکونو یا پولیسو دوی ته چې لکپاس سره کومه سیمه ده پاغي کنټینري ګاډي ودرولې دي دا سړک یې بند کړی دی. بیګا تر شپې د اختر منګل او نورو مشرانو دا تور پورې کړی چې د دوی د 200 نه 2500 نه زیات غړي یک چکم پلویان دی هغه نن خطو په محل پولیسو نیولې دي. خو دغه سیمه پولیسو یا چارواکو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي چې د دوی سونه کسانی نیولې دي.
ها تر دا محل د دې برید یا دغه بریدګر د شناخت په اړه باندې امنیتي ادارو حکومت یا پولیسو ویلي
ځای پولیس او د حکومت چارواکي دا وایي چې دوی په دې اړه پلټنی پیل کړی دي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشران اختر منګل دا تور پوری کړي چې لږه شپه وړاندې پوری چې تر اوسه پوری د هغه ځانمرګي بریټ چکم جسد دی هغه دغه ځای نه دی وړل شوی نه پولیس راغلی نه نور امنیتی سرتی راغلی چې هغه ویسي او د دې پلټنی وکړي. نو هغه دا پښتنه راپورته کړي چې آیا د نورو په هیواد کې چې کله هم داسې پیښې وشي دغه پوله پلټنې کیږي نو د دې پیښې حکومت یا پولیس پوره پلټنې ولې نه کوي؟
نو تاسو د خبرې نه دا واضحېږي چې دغه بریدګر د بریدګر جسد لا په هغه د سیمې د پیښې په ځای کې پروت دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران دا تور پوری کوي چې تر اوسه پورې حکومت یعنی پولیس چارواکي نه دی راغلی او دا د بریدګړي چې کم آزادي یا دغه د جسم مختلف برخې دي هغه نه دی وړي نو دوی څنګه چې کم دی پلټنې پورته کوي؟ البته د سیمي پولیسو چې ځایي رسنیو سره خبرې کړې نو هغه دا وایي چې دوی په دې اړه پوره پلټنې کوي او دغه جسد هم هغسته او د دې په اړه باندې پوره پلټنې کوي او د بلوچستان حکومت ویان چې څنګه ویلو چې په دې اړه څنګه پوره معلومات مخې ته راشي نو هغه د خلکو سره شریک کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ډیره مننه.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دغه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د کوز جنوبي ودرستان په اعظم ورسکه سیمه کې ناصرګند وسوالو د صحت د سانګ یو کارکونکو یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وجلې ده. پولیس وايي د پیښې تحقیقات کوي خو د سیمه مشران وايي چې په سیمه کې کرفیو او دفاع یو سلسله سلوي ختمې نه باوجود دا کارونه کیږي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد ناور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ ماشوم مال په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندلې وسله ولې په ډازو میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وژلی دی. د دغې پیښې په باراکښې د اعظم ورسک تړون مشر عالمگیر ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ وژغې ده.
لیار
شي د کور سره نږدې د تمور سایکل مخته شوی دي نه معلومه کسان ځون سره وخستې دي ګلدونه غونډه ورته یي ته د کور نه داسې تقریبا یو نیم کیلومتر فاصله د دې وړای دی په دازنه وشتلې دي شهید دی موکته پولیس لوړل دي پولیس کول چان بین شي دی فلال دې د کور ته طرفه د اف آی آر لیان دی شوی نه پوښتنه باندې دا ویداري شي
د سویلي وزیرستان لوور ضلع عوامي نېشنل ګوند غړای ایاز وزیر یي چې په سیمه کې د هدف وژنې پیښې راونې دي خو حکومتي چارواکي یې د دغې پیښې مخنیوي کښې ناکامه شوي دي
بار بار دا خلق امن غوري به امن تجي دي خو د بدقسمتۍ نه رودانا په بنیاد باندې لاشینه لویږي لکه څنګه چې باره ډاکټر حسین چې د کلینک او د سمر خیل کوم کاري خیل سره تعلق لري دا هغه ماشوم تم کې ټارګټ شو نو بل طرف ته ریاست ته دفعه 144 لا کاولې ته موږ نه پېژنې چې دا دفعه 144 نوای قانون دی چې په دغه کلاشن کو خلاص پای په دغه ګرمیت خلاص دی په دغه دې اصل سره خلک ګرځېدای شي موږ خو په سترګې داسې ویني او په کاغذ کې دفعه 144 ویني
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمکښې د میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د شمالي وزیرستان نه زموږ همکار عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی کډوال ګلامن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د 13-15 میاشتو راهیسې نقد مرستې ځنډولې دي. دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوی نه دي میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې. حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوی نه وي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي. د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محروم دي چې دغه غریبه خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري.
د لاسې کول نه دی د کډوالۍ ژوند تیروي. دا هو انتهایی په تکلیف کې دي. بل طرف ته میږ بار بار غوښتنه کړې د خپل کلي د واپسۍ تروسه پرې میرو واپسی نه وشوله. میاش په میاش شل در ریپای هغه 15 میاشتې بعد یا شپږ میاشتې بعد هغه میش په داس طریقه نه وړي چې میرو روډ بندوي یا احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میرو در نه احتجاج نه کی پورای دینه روان دي. د میر د کیم غریب فیمنی دی یا د دې خوشی نه مرومه شوی دی. د دې بچو نه کپړې نشته. د دې بچو نه سپلای نشته.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله وایي چې نه یې حکومت خپلو سیمو ته ستنوي نه مرستې پر وخت ورکوي. د کالونو راهیسې کډوال دي. حکومت یې نور دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي چې په خپلو سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا 15 میاشتې جنا ور باندې میشتا په خپل ټیم پیسې نه ملويږي. په شهر دوا چې دوی ته میشتا پیسې لرلې وای د دې پورا بالکل متاخیرین یې سو پروګرام نه دی کړی او بار بار میشتې دا درنه د احتجاج نه نشي کړی. میشتا په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم دای پیسې میشتا نشي رو کولای. مر په چار د چې میش خپل کلی وطن ته په دې طریقا سره ولاږي لکه څنګه در وزیرستان په پچی سوویتو میش دا په طریقا ولاږي.
د کډوال
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سوبې ځینو بېوزلو کورنیو ته 10,000 روپۍ د رمضان پیکج په نامه مالی مرستې ورکړي دي. خو د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومتي ګوند پاکستان ته انصاف دغه مرستې په خپلو کارکونانو کې ویشلې دي. تفصیل شبیر احمد جان نور.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفه ګوندونو په صوبای حکومت تورن پورې کړی چې د حکومت لخوا د روژې لپاره اعلان شوی رمضان پیکج پیسې دوی خپل د ګوند کارکونانو له ورکوي او نه چې غریبانو له. او په دې اړه هیڅ دوی سروې یا کتنه هم نه ده کړې چې ګنې کم حقدار دي او کنه. د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي نثار باز خان اسمبلی کې په دې اړه په تحریري شکل کې یو سوال نامه هم جمع کړی ده. دوی په دې باب له مشال لیډو ته د مارچ په 9 ویشتمه وویل
ورکر پیک جو ایونو بد بنی زګه چې د دې د پاره د کوم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کله پکار وا چې کدی کوختله چې حق حقدار ته ورسیږي نو د بنظیر انکم سپورت پروگرام سره کوم ډیټا ادا د غریبانو اتبای چې هغه کارولې وي او یا جګم د سوشل ویئر ډیپارټمنټ چې کوم ډیټا ادا هغه کارولې وي یا د زکار ډیپارټمنټ چې کوم ادا غو سره ډیټا راغلي دا خو له هازه د پدې کې جګم د مخلصانو غنې چې د خامخه اولس سره پروژه کې امداد کول غوښتل بلکې د خپل کارکونانو د فسیلیټیټ کول لپاره یو پروګرام وو د دې چې کوم ایم ان ایس دی او یا چې کوم ایم پی ایس دی هغه ډیټا راټول کړی و نو د هغه ډیټا چې کوم د نه څه کوم ویریفیکیشن شته د چې را پته ولګي چې واقعي د سړی غریب دی
خو بیا کوم ځای کې چې دغه لزر روپے کورنۍ په سر ویشل کیږي نو هل تک مو خلکو سر خبرې کړې دي
دا راته وایي چې څنګه پیسې مو واغشتې
بالکل مو واغشتې
دا ډېر خلک خو چې دا په مخ مروت ورکی خپل خپلوان نه ورګي تاسو
نه نه موږ له خسای راکي خلکو ته را نه ولا کول او خپل په اسانه را نه راکي او پورا لزر را راکي زه دوه غریب یم چې زما خاون ماجور د کټ کې پروت په خپل می یو ګوردارا په یو ګوردا منډه وا مې و نشتا
زما افتخار زمون خو دې رمضان پیکج کې دا پیسې شوې د دلته کې را نه مې
چې کوم مخالفي پارټي دی خلک دیږي وي چې دا پاکستان ته کې صاحب خلک آسان نه وځي
نه 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 زمون خو سپاټو ماټو سره تعلق نه لري نو صدا به صدا مو هوت د غریبې او د پزریه باندې زمون کار وکړو او نه د پاټو پزریه نه د پټ پزریه
په ټولنیز رسنو په سملې کې د نیوکه ورستو پاکستان تحریک انصاف ځنې وزیران د دې په دفاع کې بیانونه هم جاری کړی دي د خیر خیګړې صوبایي وزیر سید قاسم علي شاه او د لوړ زده کړو صوبایي وزیر مینا خان هم په بیانونو کې د مارچ په 20 ویلي چې خو په شفافه طریقه او مستحقینو ته دغه پیسې ورکول کیږي او د صوبې شوخه 10 میلیونه بې وزله خلکو ته به دا پیسې آنلاین په شناخت کارت ورکول کیږي او تر دې دمه شپږنیم لکونه زیاتو کسانو کې دا پیسې ویشلې دي او شوخه 10 لک خلکو کې به سبان دي 9000 روپے ویشلې کیږي تدونه چې صوبایي حکومت دا پیسې د صوبایي سمندې د غړو لاره جوړ شوی نمړلونو باندې ورکوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې د روانو پرمختي منصوبو لپاره د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پنګو د جاری کولو منځوري ورکړې ده د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر دفتر مشال لیډیو سره د مارچ 28 د شریکل شوی خبر تر مخه یو 0.5 میلیون روپیه د زمشو وزلو لپاره د اضافي مالی پنګو په توګه منځوري شوی په دې اړه تفصیل غلام غوسناور
د پښتونخوا حکومت د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري ورکړې ده په دغه اړه د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته د ایمیل د لارې د ترلاسه شوی د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختیايي کارونو لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په وروستۍ غونډه کې ورکړې شوې ده خو په قبایلی ضلعو کې ولس وایي یو شمیر پرمختیايي منصوبې د تیرو 100 کلونو نه د دوی په سیمو کې د ځان ښکار دي چې په وجه یې ولس د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی په دغه اړه د بره مومندو ملک ګلشاه صافي د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 100 کلونو نه د دوی د کلی په سړک کار پیل شوی خو تر اوسه دا سړک نه دی جوړ شوی
تقریبا 100 کال او شلو چې د کلپی روډ اوس منګه خراب دی او دا د 100 کال نه بده باندې کار شروع دی 15 ورځې کار پیوشي بیا کار بند شي 10 ورځې کار پیوشي بیا کار بند شي خلک یې مینې ته خلک افسران او ته خلک د لری لری هدا پور افسران او ته لاړې خدا مسله نه واریږي وسو یې مینې ویم پیر دې کله کی دا وی کوي چې را دا منګه جوړو او دغه دې روپۍ را لیا غ دې روپۍ را لې مشينری مراله منګه یو مطالبه کوو د حکومت نه کوو د ادارو نه کوو چې بای د پیرو جوړ لشي نو دا خلک په عذاب کې دا 4 کاله تیر کړل او نور بم په عذاب کې اخته
د خیبر پښتونخوا په سر خر پیښور کې هم ولس د پرمختیايي کارونو نه مطمئن ندي د پیښور د ګلبهار یو اوسیدونکو ارسلان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
ټول ګلبهار کندې کپورې دي ته ورشه کوسي کندې کپورې دي یار سګ مات ګډ دي یار سې مات کړي دي دا په پونه چې او دا دا کو دا دا کو او یو کال نه بل کال پورې شي یو کال پورې شي بل کال د ځوان اورسې شیزونه مات کی جوړول موړول بدوی نشته ماتی کی خپل پیپونه میپونه واچي او د گاډو نه اخلاص کړلو. یوازې روډ نه یې کوسیم خرابې دي، وېړې مور سره ماتی کړې دي. بعدې وېړې کې د پیپونه ورلړې کې ټک روکې د غاړې ورته ماتی کی او بعدا پری دي زی هغه پیپونه واچي او مغه خوره د واپس پی ورواچي او بډب ډېرې کې پری دي بزی. دا وسم چې مونږ د شادمان سټریټ کې پخپلې یو ډاکټر دی، هغه پخپلې سپایي وکړله. دا کوسه وي اختر دې ځوانه ټوله کندې کپرې کړې وي.
د صوبایي حکومت چارواکو د پرمختیايي کارونو په اړه د ولس د نیوکو او اندېښنو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره د پرمختیايي کارونو په اړه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي خبر پاڼې تر مخه په ټوله صوبه کې د روانو پرمختیايي کارونو لپاره د صوبایي کابینې په غونډه کې د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پانګو منظوري ورکړې شوې ده، او د دې اضافي مالی پانګو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترقیاتي کارونه زر تر زره مکمل کول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاروین ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سیمې ته نږدې د لاروین پر امنیت ساتلو ګمان شوور اداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه، خو هغه چاودنه وکړه. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیايي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده. د مارچ 23 د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پیښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیايي منصوبو لپاره د 3.3 ارب روپو اضافي منظوري ورکړل شوې. د کوز جنوبی وزیرستان پولیس وای د مارچ 23 وسوالو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت د سانګې یو کارکونکي یا میډیکل ټیکنیشن حسین وزیر په ډز وجلې. د اعظم ورسک تاړي مشر عالمگیر مسید مشالی روته ویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي، چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د ازادي اروپا ریډیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. د ازادي اروپا ریډیو د مارچ 23 په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته منظور شوي فنډونه بیرته جاری شوي نه وي. نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 منډو ماتې ورکړې ده. بیګا په تر سره شوې لوبه کې نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړې او د 9 لوبغاړو په سر یې 340 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 45 اوور کې د 201 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم، او په دې اړه باندې زمونږ همکار عصمت ساروان یو راپور برابر کړی او دی وی چې تهران وای چې کوم په دغه سیمه کې د امریکا پوځي اډې دي، نو هغه به تر بریدونو لاندې راشي. په دې اړه باندې تفصیل عصمت ساروان نور.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ، ویل امریکایان په هیڅ کې څومره زیانمنون کړي او که د دوی پر خاوره يرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې لکه بل به په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندې پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په ویلي کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي، راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړې او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنی غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز ځواکونه تهران په پټه د اتمی وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمی پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمی ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو ته وګي د امریکي انتظامیه په هرري توګه باندې د جنگي جرمونو د سیډنو د پارا چې کوم فندونه درولي هغه بیا جاری کړی دی. په دې اړه باندې اسمت په دې اړه باندې دا راپورټ اوریدل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په ماقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکرایني ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. لڅو کلونو رئیس د امریکا له لوري د دې تمویلونکو پروژې هڅې چې د یل په هانتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شو چې د نړیوالې جزایی محکمې له لوري د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملن د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل په هانتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسي یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د تنظیم شوی کمپاین برخه دي چې د روسي تر واکلاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسي ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپل خوښه دي چاري ته چمتو کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنت د آزاد اروپا سجره ډوته ویلی وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولای چې هغه د اقدام د جنگي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر گزار بللی وو. د ترامپ اداري هم چېړونکو ته اجازه نه ورکړي چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایی محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین مړی د حق نړیوالې محکمې ته سخت خبرګون شوډلې وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پښتنې لاندې راوستي وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د دې اونۍ پترس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل پریکړه بیرته واخیسته او د چېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو، په پاکستان کې پولیسو په هغه افغانانو باندې او دغه په کورونو چاپی وهل پل کړی دي چې هغه په دغه هیواد کې میشته دي او یا بهرنو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد تراغلی دي او یا د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې. په دې اړه باندې اسمت ساروان دا راپور برابر کړی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لښ تر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پیراغره ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې حد اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلې، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانټ ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږته لږه 40 پولیس افسران د یوه جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانون افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تیره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع د نیکوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندیدو سره د هغه بازار او سوداګر ډیر اخیزمن شوه، او اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت نیکدو ولسوالو ته شیان نشي لیږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو د پاره سوکور ته راځي. هغوی غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خوشال 100 کیلومتره کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. تفصیل فرحات شینواری.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول، او د نزدو ولسوالۍ خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل. خو په پوله باندې د سفری محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادی وه، نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو غوی به وړو ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شینه به دي ځای نه وړو. اولته به هفتواري او لیا مهانه چې دی وګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا گیټ بند شوای دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوای دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبه سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادی مشر یاد وزیر وای چې لدی اړخ نه به هم شایان تلل، او له جلال آباد به هم ځنې شایان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
د البانت له ورجه باندې ګوره شو په دا شینه بتلا راتله اما خېبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه باندې له هغه ځای ضرورت پاو نږدې چکم پاکستان او افغانستان چکم نږدې ځای نه دي سره کلی او دادی سره نو او ته بچای پوش دې طرف ته باندې چې سامان راته او هغه طرف ته باندې سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار د دواړو حکومتولم په کار د لګا څنګه نور بارډر باندې چدای اسانه په کار د چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د تیر پسیر پر اهدارو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوکتا ګراتګ وس نشی کړای. د لندو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سکهال د فبرورۍ 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې هلته په صفر نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلی وو چې د پاکستان دا داوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړخیز تجارت ورسره خواوشه یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوی او بیرته خلاصه شوی ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اسلامی نظریاتی کونسل د سپریم کورٹ هغه فیصله د شریعت خلاف ګرځولې ده په کومه کې چې د میړه لخوا د اولنې خزینې د اجازت بغیر دویم واده کولو باندې اولنې میرمنې ته د نکاح د ختمولو حق ورکړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې تیر کال د پاکستان سپریم کورٹ بغیر اجازت نه دویم واده کولو باندې اولنې خزې ته د نکاح ختمولو حق ورکړی وو. په دې اړه تفصیل خالده نیاد راکړي.
د باجوړ مولانا خانزیب وای اسلام یو سړی ته د یو نزیاتو ودونو اجازت په هغه صورت کې ورکړې دي چې دی ورکی انصاف کولای شي او ټول سره د برابرۍ سلوک کولای شي. مولانا خانزیب وای د اسلامی نظریاتی کونسل پریکړه د اسلامی تعلیماتو مطابق تا ولې دویم واده سره په یو تن ذمہواری هم سیوا کیږي د کوم د پاره چې اسلام کې واضحه احکامات موجود دي.
صرف دا نه چې د دویم واده اجازه شته مشروط اجازه ده د دې سره د حقوق ادا کول دا تړل شوی دی. کدا یو سړی سره تنه شي رسولې عموما منګي نو ډیر داسې خلک دویم واده وکي اول کزه پری دي یې بین ازادۍ او نه ساتي نه داغي حقوق ورګې نه داغي نام نه ورګین دا بالکل په اسلام کې ناروا ده. په کار دا چې به باندې زمونږ علما، زمونږ پوهان، دینی رهبران، دانشوران خبره وکي او د دغه اړخ چې د زنانه د حقوق هر تلفی په کرازي دغه مخنیوي وکي.
د اسلامي تعلیماتو رڼا لاندې سړې په کوم صورت کې دویم واده کولای شي په اړه مفتی بشیر خلوزی وایي
نو د دویم واده لپاره څه شرطونه دي؟ که یو کس دغه شرطونه نشي منلې یا په ځان یقین نوي دویم واده کول فقهاو دغه لپاره حرام ګرځولې. یو دا چې انصاف په هر لحاظ سره نفقه لحاظ سره باقي تمام حقوق په لحاظ سره دویم په دې کې هغه استطاعت افورډیبلټی کدا افورد کولې نشي نو بیا هم د در لپاره د ماده کول ناروا دي او دریم د خپل خزې رضامندي اگر کدا د سیو شرط نه دي چې دا لازمی دي خو بیا هم دغه لپاره زمينه برابرول دام لازمی دي او دغه شنه جسمانی طاقت کدغم نوي بیا هم د یو کس لپاره بل واده فقها به حرام ګرځولې
بلکې د خزو د حقوقو فعال او د پیښور های کورټ وکیلا عائشه خورشید وای کچری یو کس دویم واده کوي نو د ملکی قانون لاندې به هغه تن د خپل یونین کونسل لا اجازه نامه اخلي عائشه خورشید وای د قانون لاندې خزو ته د حق هم حاصل دي چې هغه د خاوند نه خلا اخیستل شي د نوموړې په خبره چې کوم خزو باندې تشدد کیږي هغه د خلا د پاره درخواست ورکول شي
داسې زنانه چې آیا هغه خاوند هغه تا خپل چې کوم جایز شرعي حق ته هغه ورته نه ورکي دین علاوه چې دا کوم هغه نه نفقه ده یعنی خرچه خوراک ده هغه کې مختلف چې کوم د دبي میډیکل یا مختلف د روزمره ضرورت چې کوم دي هغه ورته نه پوره کوي نو یا چې دینو هغه سره تشدد کوي او بهل تقبل کوي او وسره کرولتي یعنی آی سر چې کوم دینو ډیر بهیمانه رویه ساتي نو دا ټول هغه گراوند زیچ پاکه باندې یو زنانه چې دینو هغه خل اغشتل شي
په پاکستان کې د نکاح او طلاق معاملاتو د پاره مسلم فیملی لا موجود ده دا قانون کال 1971 کې د آرډیننس پر شکل کې نافذ شوی وو د آرډیننس د فشپګ لاندې یو تن د اولنۍ خزي موجودګۍ کې هغه وخت پورې دویم واده نشي کولای سو پورې چې یونین کونسل لا د دې تحریری اجازه نه وی اخیستې په دغه درخواست کې به متعلقه کس ته د واده کولو وجه خودل وی او دا به ورته هم ویل وی چې د اولنۍ خزي څخه اجازه اخیستې ده قانوني پوهان وایي چې یو کس بغیر د اجازه نامې نه دویم واده وکړي نو د ته زیات نه زیات د یو کال کېد او 15,00,000 روپو جرمانی سزا ورکولې کېدې شي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
اورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورمه د زیډان سیمه نور نبی دیالس کال ورستو له استرالیا څخه پاکستان ته د لپاره تللی او چې خپل ماشومانو د کورنۍ له نور غړو سره به ملاقات وکړي خو د کورمه د لارو بندیدو له کبله د هغه د خواهش پوره نشو او نو موړه په ورستو کې د هنګو په یو هوټل کې ساور کړه په کورمه کې د جنگونو او پر مسافرو د بریدون له کبله له شو خوښ په ګمیا شو راهیسي د تګ راتګ لارې تړلې پرتی دي تفصیل زموږ د همکار تاریخ لغری پراپور کې
نه پړه چنور ته لونړو غریب خلخواني سره بچیو سره ملاقات و نه شول نه دی غریب ته تکلیف ملو شو بل دادی و پات شولو
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی پنامه د یو مسافر کیږي نو موړې د لاس کال پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو خو پزړ کې د ملاقات ارمان تر هغه پات شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پرشپګشتہ ماج نه ساپه مرګ شولو ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسي د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولوشي او یا په هلیکاپټر کې کوټه د وټلو نمبر به راشي خدا سونه شول
چلیاري باندې دي غریب جوستا دې رات صدا تا وکړله تقریبا دریش په مو سره رئیسونو هوټل کې وکړلې نو دی غریب پړه چنور ته خوښ وو څه پړه چنور ته لاړ شم نو مور او پلور او سره او نو دا غریب بوشي دی ریسون هوټل کې مو سره پوشه خبره د تکلیف او توشو او پات شو
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدونو لکبلا نه आवाज د ټل پړه چنار سړک بلکې ټولي د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رهسي تړلې پرتی دي په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیاسو نیمه شرانو ترمنس پر سوال لستو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یو مویده شوه چې د هغې لمخې ټولې لارې به پرانستل شي خدا سي تر اوسه نه دي شوي په سیمه کې لارې تر بندیدلو پس مقامی خلک نه یوازې د تګ را تګ ستونزو سره مخامخ دي بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سيزونو کمې هم راغله دي په پړچنار کې مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسي احتجاجي درنه هم روانه ده ځای مشر ملک زرتاج حسین وای د تر سو چې لار نوی خلاصه شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
پورا پورې بنوس پوم څو پورې روډونه کولاو نوی شوی او نه چا درویغه واده منام نه درویغه نی مزال وسکو څوک څرڅی کلیئر کټ خبره به وی مور روډ خلصواله.
کورما یو داسې حساسه سیمه دا چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشته چور باندې سواره خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل زمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغې د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاصه شوی نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و کی د ټریپ کی د زپاو کی بجای دي چې څلور ټریپونه کوي په کور دی ته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی کی ګردي یا پر چنار کی یا کور می نور لکو کی ګردي هغه پښور ته شي شیف شي او حالت هغه پښور کی ګردي هغه پر چنار ته شیف شي.
بلخوا د کورمی ضلع تنظیمي دریز موږ په دغه اړه تر لاسه نکړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې پرانیزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د گاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بوله کیږي. چارواکي وای کڅو هم مخ کې لټل سیمه تر پړه چیناره او بیا لا هغه ځای ټلتا واپس درې واره هلیکاپټر بوله کیدلو هو سی پیری چالور کړي چور سره د خلکو تګ را تک ستونزا لکس کما شوی دا. طارق ورغزه مشال ریډیو پېخور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د مخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس د روجی ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی دی. نن اوري چې صدقه الفطر یا سرسایه ستوي. د دې نصاب څومره دی او آیا دا د جمعات امام ته ورکول په کار وي کنه بل چاته هم ورکولی شي؟ په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتې او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا ونیمی تولې سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمی تولې سره یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته او په بعضې خلکو باندې چې هغوی د خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بله خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بېوزلو او مسکینانو لپاره دي. کم کس چې بی وزله او مسکین او فقیری د هغه لپاره دی، کستا په خپل خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې، فقیر او مسکین موجودی هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوی او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها که د جومات ملا چیرته شرعي توګه باندې فقیری هغه د نصاب خاون نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه، چې ولاد د جومات ملا دی همدله به ورکوم، نه ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، غوته شرعن دا روانه دي. که چیرې په دینیت باندې اخلي جزات د دنه به والم او بل مستحق ته به د خانه په وکالت سره ورکما، چې هغه مثلا په بعضی ملکونو کې امام د خلکو سره پبلک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.